احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستونکو ناروغي د کووید 19 په ګډون تشخیص شوې دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویل دي چې د رواني میاشتې له پیله تر 13 نیټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1,150 افغانان د پاکستان او ایران ستنه شوې دي، د هغوی لپاره په سرحدي سیمو کې ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پیښې له امله شپږتن مړه شوي دي. د طالبانو په واک کې باختر اژانت نورستان د امنیت قمندان د ویاند غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه تیره شپه د کمبیش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډیره په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه بلل کیږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15 میلیون په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یو خبر پانه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په داوه طلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.26 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د هند صدراعظم خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې وی غونډې ته وویل هند بد هر طرحګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او وبېڅاري او سزا به ورکړي. شغلی مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو طرحګرو ته به د هغوی ملاتړي سره یو ځای سخت سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې شغلی مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوی برید پاړه په یو عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریز روښانوي. د سیشن بی پورس د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریح سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړي چې شپږ کسان پکې ووژل شول. روسیه تیر شپه د اوکران پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 9 تنه وژلي دي او د دې ښار شاوخوا او نورو سیمو کې پولیسکونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه پر اوکراین کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو .com کې اوري. ازادي راډیو د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو د وزارتونو د تشکیلاتو داسې طرحې ترلاسه کړي چې له مخې په لسکونو زره مامورین تنقیس کیش.
خلق جغیر مسلکی دی دفتر مسلک اړوند زده کړې نه لري. هغه پاتې کیږي او د مسلک اړوند چې دی زده کړې کړې دي هغه لري کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې روسیا په ماسکو کې د طالبانو سفیر مني. طالبانو له قزاقستان سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي. یو شمیر دا اندیشنه لري.
د دواره مچ منطقوي قراردادونه او شزکه چې موږ قزاقستان ته رسیدو یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالي کې د بسکرانو یو اندیشنه در سره شریکو.
دلته خو د موج منځخپل منځګه مچ دو څلور جربه دو دا کې د درجه جربه نوړې د یواد په پټه را پاتې دی. برنو وشه زیات به خیل او تان د مخمنو کې د نارم را نوړې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت زرګونه دولتي په ځانګړي ډول د پونیا او لوړو ډاکټر وزارت اړوند کارکونکو د تنقیساتو بهیر ته برابر کړی دي. اساجی رډو ته د طالبان حکومت د پونه وزارت د تشکیل د تنقیساتو پر رسیدلې طرحه کې چې د دوی په حکومت کې به سرچینې شریکه کړي راغلي چې دا وزارت تر نه بیا سره ډیر بستونه تنقیسوي. د طالبانو د حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې هم وی سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ټاکل شوی تر 3.5 پورې د دې وزارت کارکونکو تنقیس شي. د طالبانو حکومت وی د تنقیسات د ادارو کارکونکو او تنخواګانو د شمو مدیریت په هدف کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت په بیلابلو دولتي ملکی او پوزي ادارو کې د بستونو د تنقیساتو لپاره کړې ورسته د خزینه کارکونکو په ګډون زرګونه کسان دغه بهیر ته برابر کړی دي. ازادي رادیو ته د پوهنې وزارت د تشکیل د تنقیساتو اړوند رسیدلې طرحه کې چې د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې شریکه کړي راغلي ټاکل شوی 9,045 کسان چې دغه وزارت په چوکاټ کې په بیلابلو بستونو کې په دندو بوخت دي تنقیسي. دا طرحه چې د 1404 تعلیمي کال لپاره چمتو شوی پکې راغلي هغه کسان به تنقیس کیږي چې د احتیاط له کوډه تنخواګانې ترلاسه کولې، خالي بستونه، د تشکیل مقایده بستونه، تقاعد ته نږدې کسان او هغه کسان پکې شامل دي چې دندې د دغه وزارت لومړیتوبونو کې نتي. خو یو شمېر دولتي کارکوونکي چې ادارو ته یې د دې تنقیساتو اړوند رسمي مکتوبونه رسیدلي او د تنقیساتو لیستونه یې برابر شوي، د طالبانو د حکومت دا پرېکړه غیر عادلانه بولي او ادعا کوي چې طالبانو خپل کسان په دغه تنقیسونو کې نه دي شامل کړي. په ننګرهار ولایت کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو او د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو به دا چاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم او یا د ادارې نوم خپور سي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه شان. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ای بی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت په چوکاټ کې هم له 9000 بستونو کابو 4.5 د تنقیساتو لیستونو ته برابر سوي او په خبره یې ډیری میرمنې دي. په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په دې پوهنتون کې 109 استادان او اداري کارکوونکي د تنقیساتو لیستونو ته برابر سوي چې په خبره یې ډیری د ډاکټرا او ماسټرۍ تر کچې لوړې عصري زده کړې لري. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت روان 2015 کال د جنوري په پیل کې په دغه پوهنتون کې 109 استادان، ځینې یوازې له کدري بستونو او ځینې له پوهنتونونو منفک کړل، چې وروسته دغو منفک شویو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دوی پر ځای طالبانو خپل پلویان او د مدرسو کسان په دندو ګمارلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د لوري په تعلیمي بستونو کې د تنقیساتو پرېکړه غندي. ښاغلي فایق د اپریل په 23 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د معاصر تعلیمي نظام د کمزوري کولو او له منځه وړلو لپاره د طالبانو هر ډول منظمې هڅې او پر ځای د جهادي مدرسو پراخول، هغه که په پوهنې وزارت کې وي یا د لوړو زده کړو وزارت کې، د اندېښنې وړ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا اقدام عادي بللی او ویلي دي چې د دوی د حکومت د دې پرېکړې هدف د بیوکراسیو مخنیوی او د تنخواګانو، کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت دی. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه خبره کړې مرکه کې ویلي
تنقیس وایم چنان تضعیف در ادارات یک چیز طبیعي است.
تنقیس او تضعیف په ادارو کې یو طبیعي امر دی. کبن مسؤلین کولی شي هغه څه عملي کړي چې د ملت په خیر وي. په ځینو بنسټونو خصوصا پوځي برخو کې هم تنقیس راغلی. په ملکی برخو کې په 80% تنقیس عملي کیږي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپل د 2 میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دغه شان په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې یې تنقیس شوي چې له امله یې زرګونه ملکي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت وی په تیرو نږدې 4 کلونو کې یو شمېر قوانین د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا تر توشیح وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي تر اوسه 10 قوانین توشیح شوي چې تر ټولو مهمې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دی. طالبانو د تیر کال په سنبلې میاشت کې د امر بالمعروف قانون توشیح کړ. دغه قانون تر توشیح کېدو او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته نړیوالو او کورنیو غبرګونونه څرګند کړل. پر دې قانون لپاره خونی وکړو وروسته د طالبانو عدلی وزارت وویل هر څوک یا رسنی چې پر دغه قانون نیوکه وکړي له شرعي چلند سره به مخامخ شي او محکمې ته به معرفي شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د جمهوري نظام اساسي قانون لغوه کړی او د فرمانونو له لارې نوي قوانین وسه کوي. روسیا وایي چې په ماسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا پریکړه ورسره هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې ورستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لری کړل. سفیر الله ستانکزی او نور جزئیات.
روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه ورسره هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې ورستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لری کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې په کابل کې اوسنی واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړو لپاره نه بلکې د عملی پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر د اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خندونه لري شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړي هتا مخیلي دي چې دوی د 2020 کال په اگست کې واکته ورسیږي. د روسیې له خوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنی نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه باندې درې نیم کال تیر شوی خو هیڅ واد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل. ملګری ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنی نه د مشروع حکومت په توګه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یوش مرافون محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوی وای د دغه واد له خوا د دوی د ویزو د نه تمدید لامل پولیسونه ولي او بندیان کړی دي. دوی لا سدي راډو سره په خبرو کې د هند له حکومت په نوې ډیلی کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو د حکومت د افغان کنسولګری چارواکي هم په دغه هیواد کې د افغان محصولونو د نیولو خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
خاطر از اینکه ما چه بودباش داشته باشیم به ویزه ضرورت داریم.
عمر احمدی چه ده هند له بنگلور پوهنتونه د سوداګری د مدیریت یعنی بی بی ای څخه فارغ شوی وای. ده هند حکومت ویزه نه د ورتم دیت کړي چې لامل یې دغه هیواد پولیسو نیولای او د محل په زندان کې دی. دی وای چې د خپل زده کړو د اسناد ترلاسه کولو په لټه کې وو او د ویزه ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ اسناد هم درلودل خو پولیسو یې د اسناد په پام کې نه نیولی او دای باندې کړای دی. د ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې هڅو کومه پایله نه ده ورکړي.
ویزه ما خلاص شده و به خاطر نبود ویزه ما خود از سخت راجستر یوین کردیم.
موږ ویزه ختم شفتی او د ویزه د نشتون لامل مو ځانونه ملګرو ملتونو دفتر سره ثبت کړل چې د خپل اسناد او چارې پر مخ یوسو. فلن چې د کډوالۍ کارت هم لرم پولیسو زنیولې يم. اوس داسې ځای کې يم چې هیڅ حساب یې معلوم نه دی چې څومره وخت به دلته پاتې کیږم. موږ په ځلونو په هند کې د افغانستان سفارت او کنسولګریو سره اړیکې ونیولې. دوی ډیر مسولیت منون کې نه دی او موک نه درکوي.
نو موږ زیاته کړه چې هر محصل باید له 50 کلونو وروسته د نوې ویزې د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. خو دا کوي چې کڅه هم د ویزې پای ته یو کال پاتې او د تمدید غوښتنه یې کړې خو د نامعلومو دلایلو له امله یې ویزه نه ده ورتمدید شوې. په هند کې یو بل افغان محصل یاسر ملکزاده چې د ملګرای هم بندې دی ورته اندېښنه لري.
نو برما دوه بار ستې ویزه دادند چې یک بار
دوی دوه ځلې زما ویزه تمدید کړه. فعلا ویزه نه لرم او په کور کې باندې یم. بهر وتلې نشم. د دې لپاره چې پولیس مې کوم جرم پراته باندې نه کړی. دا ډېر دردون کې ده. فعلا چې زمون ملګری زندان کې دی
من هم دردمند کړی یم. په هند کې د افغان فارغ شوی محصلینو او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه چې په ټوله کې څومره محصلین بندیان شوی معلومات شریک نه کړل. دوی د هند له حکومت په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او ملګرو ملتونو غواړي چې د ویزو ستونزې ورهواري کړي. په هند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت چارواکو په دغه هیواد کې د افغان فارغ شوی محصلینو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ. کړي، خو د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنسلګرۍ مشر محمد اسماعیل دا خبره تایید کړه.
مشکل افغانای ما د کنسلګرۍ افغانستان د حیدرآباد بر ما رسید.
موږ د افغانانو د ستونزو موږ ته په حیدرآباد کې د افغانستان کنسلګرۍ ته رسیدلې ده. د دوی شمیر محدود دي. موږ ستونزه په دهلی کې زموږ سفارت سره شریکه کړې. هغوی موضوع د هند د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي او ځواب ته پته مدي.
دا لومړی ځل نه دی چې په هند کې افغان محصلین د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې مخکې د 1402 کال د جوزا په میاشت کې د هندي پوهنتونونو یو شمېر افغان محصلینو پلازمینه کابل کې له دې عمله اعتراضونه وکړل. دوی ویلي و چې د ویزو د نه ترلاسه کولو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي او ټینګار یې کوي چې له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. دغه شان د روان کال په سمبولا میاشت کې په هند کې په سلګونو افغان محصلینو چې د استوګنې وخت او ویزې پای ته رسیدلې وي، په یوه اعتراضي غونډه کې د هند له حکومت یې وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. دوی ویلي و دا چې د هند حکومت یې ویزې نه تمدیدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بل پلوه د هند حکومت مجبوروي چې افغانستان ته ستانه سي. د هند په پوهنتونونو کې افغان محصلین وایي د بیکارۍ د کړکېچ او ځوانانو پر وړاندې د ستونزو له امله دوی بیا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او هڅه کوي چې د خپل زده کړو د اسنادو له ترلاسه کولو وروسته بل هیواد ته ولاړ سي او د خپل مسلک له لارې د ځان او خپل کورنۍ لپاره نفقه وګټي. هند کابو درې کاله وړاندې د 2021 کال د اګست په 15مه کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، نه یوازې په کابل کې خپل سفارت وتاړه، بلکې افغانانو ته یې په انلاین ډول د ویزو ورکړه هم بند کړه. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیل کړي، چې دا اقدام د افغان سوداګرو او محصلینو
نو لټوت هرکلی سره مخصوص. یوش مرافون محصلین چې په هم کې له پانتونونو فارغ شوی دی د ویزو موده خلاص شوی دی، اوس پولیسونه ولیدي. بلورته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خنړی پرې تروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمه د اوبو د تړون څنډول دی. د دوړو هیوادونو ترمنځ په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړی توپ دا تړون لاسلیک شوی و. په پهلګام کې د سیشن بی فورس پر سیلانیانو په بریټ کې پلسکونو کسان ووشل شول او ټپیان شول. سفی الله سنکسای او نور جوسیات.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خنړی بریډ وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم دی اندو سیاسین او بو د تړون ځنډول دی. د سندیا اندوس د بو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ شو. په اساس پاکستان ته د اندوس د سندونو د بو پر بایر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرټر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
اندوس واټرز ټریټي اف 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
د اندوس دی اوبو د 1980 کال تړون به سمدستي وځندول شي. سوچ پاکستان له پلو بار د تراګری خپل ملاتړ ونه دروي. د اتاری چک پوسټ به سمدستي وتړل شي. کوم خلک چې لاغي لارې هند ته تللي د میتر لمړی برتستاني دی شي. پاکستانی اتباب د سارک دی ویزو معافیت په خاطر هند ته د سفر اجازه ونه لري. پاکستانیانو ته د داډول ویزه لغوه شوې دي. کوم پاکستانیان چې په دې ویزه دمګړې هند کې دي باید تر 48 ساعتونو ووځي.
issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند اندوستړون په اړه خپل پریکړه عملی کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو او بپری شي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل 28 تر خنړی بریډ وروسته وکړ. په غبرید کې چې د لشکری طیبه اړوندې وسلواله ډلې د مقاومت جبهه یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړه لکتر لګاته وشت کسان وژل شوی او څه باندې شلتنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی راپور له مخې لکتر لګه 15 تنه ملکی سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي د روغړی په وژل شو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خاله رسنوی د غبرید غنی ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې د عام وژل شو سیلانیانو مړی په میدان پراته دي او خلک لویری منډي وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلانی چې لدی په خیرو غوتلې اسوسییټډ پریس ته ویل،
جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مجھ لذائی خلگ سر خبری کا بولے چنا چاپ خلگو منڈی شروع کھڑے مجھ بار خطا سو مجھ سر نجدے اور ریستوران ہو در ریستوران مالک مجھ ٹول شپاش کا سان دن نکڑو اور دروازہ کھول پھکڑا.
چھ بندے تھے، ہم چھ بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیری پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقدامات په دوام په نوي ډیلی کې د پاکستان د عالي کمشنری لوړپوړو ډیپلوماتانو او غړو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماتانو ایستل غیر مسؤلانه او پاروونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدام مات خی چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداري ورکړي چې که هند او بو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد خبرګون خولې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو وادونه د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو د برید غندلې او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د برید غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترنګلتیا خواته روان دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي له قزاقستان سره د ترانزیتي او سوداګرۍ سو اړیکو د پراختیا لپاره درې اړخیزو منطقوي تړونونو ته اړتیا شته. دا څرګندونې د شمال کې چې د قزاقستان د ستر اعظم مرستیال کابل ته په خپل تازه سفر کې له طالب چارواکو سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا سمحال چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال کابل ته په سفر او بیلابیلو طالب چارواکو سره په لیدنو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری سو او ترانزیتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي د لپاره باید درې اړخیز منطقوي تړونونه وشي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړی خان جانل کوزای کڅه هم د دې پرمختګونو هرکلی کوي خو وايي کده شون قراردادونه ونه شي په یادو برخو کې به د اړیکو پراختیا ستونزمنوي.
د دواره مچ منطقوي قراردادونه وشي ځکه چې موږ په قزاقستان ته رسیدو یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو. نو په دې خاطر باندې د درې اړخیز قرارداد نه په یو شکل باندې مشکل ده.
د ترګندونې داسې مهال دی چې تازه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګارین د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر ملا حمید الله خونزاده سره په لیدنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور پر بنسټ د اپریل د درویشتمې په دې کتنه کې افغان موټر چلوونکو ته د ویزې ورکولو په اړه خبرې شوې دي او ښاغلي ژومانګارین ویلي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال شي. د یادونې ده چې مخکې د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت د شل هوکړه لیکونو د لاسلیک خبر هم خپور شوی و. د قزاقي پلاوی د اپریل په 28مه کابل ته سفر کړی دی. په ورته وخت کې اقتصاد پوهان د دې ډلې د پانتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال هم وایي قزاقستان له افغانستان لري دی، یاد هیواد ممکن ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او نورو سره ګډ تړونونه ولري چې د ترانزیت، ګمرکاتو او تعرفو په برخه کې به ځینې سهولتونه ورته وي. خو دا چې افغانستان پکې نه دی شامل نو ښایي بل ډول تعامل ورسره وشي. ښاغلی دودیال د داشان تړونونو پر ځای چې په خبره افغانستان لپاره یوازې یو تبلیغاتي رنګ لري او ګټه یې ډېره نورو ته رسیږي وړاندیز کوي چې باید سوداګریزه پانګه په صنعتي سرمایه بدله شي.
موږ باید دغه تجارتي سرمایه خپله په صنعتي سرمایه بدله کړو. اقتصاد به هغه وخت ښه شي چې موږ د دې تجارت نه چې دا اوس موجود ده د دې تجارت نه بالکل مخ واړو. نور قراردادونه کې ټولو کې موږ فریب خوړلی ده یا تبلیغاتي رنګ لري. بس موږ زخت ډېر خام مواد لرو او دا خام مواد موږ پروسس کول غواړي او دا اقتصاد په دغه صورت کې کیږي، بیکاری هم لمنځه ځي.
نو موږ وایو کوم مبالغه و نشي، د مهال افغانستان 80% واردات لري او یوازې 40% صادرات، چې دا سوداګری سکتر دی او په زیان کې یو. داسې مهال چې په خبرې په افغانستان کې مشابه تولیدات موجود دي. ښاغلی دودیال هوایی دالیس هم ډیر د قزاقستان په ګټه بولي، ځکه په خبرې لازم امکانات ورته لري. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وان عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي، قزاقستان سره د افغانستان سوداګري د 1403 لمریز کال په 1300 کې 410 میلیونه ډالر ته رسیده، چې 540 میلیونه صادرات او 350 میلیونه واردات وو. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د جوړولو له لارې د لا تعامل، سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د جوړولو هڅه هم کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان، چین، روسیې په ګډون ځینو نورو هیوادونو د دوی ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي دي، خو دا یې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده ګڼلی، ځکه نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي. طالبانو که څه هم په وار وار کړي چې ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومتي ټول ګډونه د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمه اوسیدونکو وای چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار غوړ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخوانی جوړ شوي سنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه هم ورسره بچاړوي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پورک.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکو چې کورونه او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوی وای، د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوی او اوس یې هم ډیرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونه کړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم وویل،
دلته خو د موج منځ خپل منځګمه چې دو څلور جربه دو دا کې د درې جربه نوړې د هېواد دوه پټۍ را پاتې دي، چې بارانونه وشي زیات بېخي وطن دښمن وکړي، د نرم را نوړې ټول ډیونه مات کړي دي.
دا سر په سر کې پوکه دښمن چې پاخیز به کې را نوړي، دا د ودونې ځمکې خو چې کومې دي دا خو یوړې، دا خو ټولې هغه چاته دیمه پټۍ ور پاتې، چاته یوه پټۍ ور پاتې، چاته پنځه پټۍ ور پاتې دي.
سرګو د غړو موږ به وسیلو به وسې واجب نشان شو، پرځې موږ دولت کومکونه کې موږ سره مسې کومکونه کې موږ سره خریه موږ بنسټ کومکونه کې موږ د هڅه پلس کیږي، بل موږ د پرشي خطرام د خپل تسوی دی.
د حسن محمد په سیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، غبیون بکسي او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیت کار وشي، د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل،
دا دیوال چې دغه ځای ارتباط ورکړی و دا دیوال خام و، موږ د حکومت ته غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د درځ دا چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایي مې سیله خوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی، په هغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل،
اوس هم چې هر چارې زه کړي دي یا کوي انشاءالله الرحمن غوتم امید ور کړی، دغه موږ خپل وزارت سره هم شریکی کړی، د مؤسساتو سره هم شریکی کړی دي، همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دي، خلکو غاګ مو رسوله او تر ډیر اندازه مو د خلکو انشاءالله شریزه کړی دي، کارونه مو ورته کړی دي.
یاد دیوی خوز ده ابو هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز بارانونه و توفانونه لری چه لکبله ستر ستر سیلابونه روزی او زین وقتونه ده عباده او کرنی زوزمه کده بیجاره ولو او حتی ده زانی زیانونه لامل گرزی. لمخ کې د خړو نو سیلابونو په مسیر کې د خوځ د اوسیدونکو زرګونه جریبه زمکه ویجاړ شوی او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
آزادي رادیو.